درنو دوستانو ستړي مشه د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې چې مازیګرنې نیم ساته خبری مجلده س اجمل اندر ته هر کله ویم په دې خبری مجله کې اوري افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر له بریاوو ډک بولی د حکومت یو ویان د وخان مینپال
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته لاسته راوړنو ډک و.
طالبانو په څو ولایتونو کې د دوی پر اهدافو د امریکایي بی پیلوټ الوتکو بریدونه غندلی دي. په دې موضوع به هم ریپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي د لغمان پالینګار کې غزیدله لاره تړل شوې ده او دغلته ولسوالیو کې خلک د موادو له کمی سره مخ دي. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د سبس په ولسوالۍ کې د ترسره شوو عملیاتو د څرنګوالي لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دا بام د خبرونې په اوږدو کې در واورو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د ټول هیواد په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی. خو د خبرونې پایل خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا ولسمشر وی له افغانستان سره به د واشنگتن همکاري دوام کوي. حکومت وی طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار غوره کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وی هڅه کوي له امریکا سره خپل ارتباطات عادي حالت ته راوګرځوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بایدن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډي سي کې یوه کانفرنس ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
د دې پریکړې درناوی کوو. څرنګه چې پریکړه په دې روحیه شوی چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملا راضی یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې 13 وځي. د افغانستان جمهوری ریاست وی وسلولو طالبانو د سولې پر ځای د جنگ لار غوره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود رسنوی ته په لیږلي ویډیو کې ویلي چې د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په ګڼو ولایتونو کې خلکو د دوی پر ضد وسلې اخیستې دي.
د سولې لپاره اصلي آدرس د مذاکراتو آدرس دی چې د افغانستان مرکچی پلاوی د خپل په آدرس کې ناست دی. دا متاسفانه طالبان دي چې د سولې آدرس یې غلط کړی او جنگ ته زور ورکي. تاسو ولیدل چې د افغانستان 15 ولایتونو کې خلق د دوی د خوشینت آمیز او اقداماتو پر وړاندې ودرېدل.
پورستوی راپورونه کې بل سوي چې په ګڼو ولایتونو کې خلکو د ولسی پاتسنوالو په نوم د وسلولو طالبانو پر ضد وسلې اخیستې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاتسنوالو طالبانو او سرتیرو د جګړې پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. پکتیا والی وی مرزاکی ولسوالی چې افغان امنیتی ځواکونه ورڅخه تاکتیکی ترشاسی وو تیر شپه بیرته ونیول سو. محمد حلیم فدایی وویل چې پر دې ولسوالی د بشپړ کنټرول لپاره دوی ورځې مخکې عملیات پیل سوي وو.
امنیتی ځواکونو د مرزاکی ولسوالی هم له پنجابی ملیشو نه پاکه کړل. اما متاسفانه چې دلته دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته غیر اکثریت مطلق قرآن کړی دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. بلخوا د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د بغلان ولایت تالو برفک ولسوالي هم بیرته له وسلوالو نیول سوي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو طالبانو ادعا کړې چې دغه ولسوالي لا هم د دوی په کنټرول کې ده. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینې وایي چې وسلول طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن ازادي رادیو ته وویل دغه ولسوالۍ تېره شپه تر جګړې وروسته د وسلولو لاسته ورغلې ده. د وسلول طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نیمې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې وسلول طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیه قمندان نی ودانی ته اور اچولې دی. په بل خبر کې د پروان امنیه قومندان تایید کړی چې سیاګرد او شینواری ولسوالی د وسلول طالبانو لاسته ورغلی دي. مل پاسوال عبدالرؤف روزګانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه ولسوالی د لوجستیکي امکاناتو د نشټوالي په سبب د وسلول طالبانو لخوا ونیول سوی. د ویلی په سیاګرد کې د وسلول نشټې پر مهال اتلس وسلول طالبان ټپیان سوي دي. طالبانو هم په پروان کې د دغو دوو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. د غرض 215 تندر قل اردو ویلي چې امنیتي ځواکونه د کندهار له غورک ولسوالۍ بل ځای ته انتقال سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وایي په پام کې لري ډېر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر جان سالیوان سره وګوري. د روسیې لپاره د امریکا سفیر چې دوی میاشتې له خپل مقام څخه لیرې و تېره اونۍ بیرته مسکو ته ستون سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن شنبه تاس خبري اژانس ته ویلي را روان اونۍ به له سفیر سالیوان سره وګورم. ده ویلي چې په خبرو کې به په امریکا کې د روسیې د ماموریتونو او په روسیې کې د امریکا د ماموریتونو د چارو د عادي کېدو موضوع هم شاملوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون پر 16مه په جنیف کې تر خپلې کتنې وروسته وویل چې د دوی ډیپلوماتان به د اړیکو د عادي کېدو لپاره بیرته ستانه سي. دواړو هیوادونو په اپریل میاشت کې د یوه او بل ډیپلوماتان اخراج کړي وو. په چک جمهوریت کې تریوی وژن کې بړبوکۍ وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاری چارې پیل کړي دي. تیره پنجشنبه لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت مړه او شاوخوا 200 نور ټپیان سول چې د دغه هیواد په جنوب کې پر او کلیو سخته بړبوکۍ راغله. له بړبوکۍ سره سخته جلۍ هم ملګرې وه چې هر یوه د ټینس د توپ په اندازه شول سوې ده. د چک جمهوریت چارواکو ویلي بړبوکۍ د 1500 کیلومترو په پراخوالي او د 26 کیلومترو په اوږدوالي ساحه ویجاړه کړې ده. چک حکومت د 900 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د عجلو مالي مرستو ژمنه کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو د تنظیم ادارې د کورونا ضد واکسین تولیدونکو شرکتونو فایزر بایونټیک او مدرنا ته خبرداری ورکړ چې د دې واکسینونو تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د زړه د لږ پړسوب یا التهاب سبب سوي دي. په خبرداری کې هغو ډاکټرانو ته چې دغه واکسین خلکو ته لګوي ویل سوي چې دغه واکسین تر ډیره په ځوانو سړیو کې د ځینو جانبي عوارضو سبب کیږي لکه د زړه د عضلې او پوش د پړسوب احتمال. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون ویل چې د جون له 18 په امریکا کې د دغو عوارضو 1200 پیښې ثبت سوي دي. دغه ادارې ویلي د دغو عوارضو 309 پیښې تر 150 کلونو په کم عمره کسانو کې ثبت سوي چې د دې په سلو کې 95 کسان په روغتونونو کې تر درملنې وروسته رخصت کړای سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل ځای زیوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 29.15، هرات اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 24.18، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20.25، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.21، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.25.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. اوس هم د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو ژمنه، د هوایي ځواکونو ملاتړ او د تجهیز ډاډ په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري او شر د کانګرس لخوا د 3.3 میلیارد ډالرو تصویب هغه څه دی چې حکومت یې د دې سفر بریاوی بولی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
افغان حکومت وایي امریکا ته د جمهور رئیس غنی د سفر په پایله کې افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو او تلپاتې ملاتړ ډاډ ورکړل شوی دی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو ژمنه د هوایي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاټ په سیاسي اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري هغه څه دي چې حکومتي مسؤلان یې د دې سفر د لاسته راوړنو په توګه یادوي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل امریکا د سولې پروسې کې د افغانستان د ملاتړ سربیره افغان ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالر مرسته کوي.
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړ د امنیتي او دفاعي قواو سره اوږدمهاله همکاري باید شي دوام لري. امریکا ماده ده چې د افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر کومک وکړي او په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی. اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري اوږد
جمهور رئیس غنی هم لخپل امریکایي سیال سره ترګتنې ورسته خبري اعلان ته خپل سفر بریالي وباله.
اصلي خبره څه ده؟ آیا امریکا افغانستان کې کوي؟ آیا افغانستان سره یو نوی فصل په برخه کې به دوست ملاتړ او همپیمانوس او څو د دې ستنې په تکرار وګه مثبته ده او څه باورمند یم چې دا سفر یو بریالی سفر.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم له خپل افغان سیال سره تر لیدنې ورسته وویل امریکایي پوځیان به وځي خو له افغانستان سره به د دوی مالی سیاسي او پوځي ملاتړ تل پاتې وي. جمهور رئیس بایدن دا هم وویل چې افغانان به خپل برخلیک خپل ټاکي خو امریکا به تر څنګ ولاړوي. افغانستان د ملي امنیت شورا هم له افغان ځواکونو سره د امریکا د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل د مرستو دوام له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د خو اړیکو ښکارندوی دی. خوشنون کې بیا د دې سفر په اړه یو خلل نه دي ځنې یې له لاسته راوړنو ډک او ځنې یې بیا د تېرو ژمنو تکرار بولي. د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړی مرسل نبی زاده وایي په دې سفر کې د امریکا هغه ډاډ ترلاسه شوی چې وړاندې مبهم و.
نه تنها چې دوی د سکال او بل کال لپاره 3.3 میلیارد ډالر وعده کړی ده، د دې تر څنګ د هوایي ځواکونو چې هغه کم شرکتونه دلته کار کوي هغوی به پاتې کېږي او لا به پیاوړی کوي. د دې لپاره هم ژمنه شوې ده او د ټول نه مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور ویلي دي چې زه غواړم چې دلته یو دوست لرم او بایدن ورته ویلي دي چې دلته تاسو یو ښه دوست لرئ.
خوشنون کې عبدالباری عارض داشمنی د تیرو هغو تکرار بولي
هغه څه چې افغان ولس انتظار درلودي چې د اوسني سخت او بحراني حالت څخه د وتلو په هکله باندې یا د جګړې د ودرېدلو په هکله د صلح په هکله باندې څه مهم مطلب را منځ سي هغه ونه اورېدل شو.
جمهور رئیس غني د 95 پورز د امریکا پلازمینې واشنگتن ڈی سی ته ورسید او هلته خپل ټیم سره یو ځای د امریکا جمهور رئیس سرسنګ د کانګرس له مهمو غړو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د ملي امنیت صلاحکار او له هغه امریکایانو سره وکتل چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی.
طالبانو په یو تازه خبرګون کې په ځینو ولایتو کې د امریکا د بی پیلوټا الوتکو لخوا د بمباریو ترسره کېدل په کلکو ټکو غندلې دي. پرون د افغانستان په شمال کې بی پیلوټ امریکایي الوتکو د طالبانو پر اهدافو بریدونه کړي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو طالبانو ویلي چې د الوتکو د دې ډلې پر مورچلو په بغلان او کندوز ولایتونو کې بریدونه کړي دي. نور حال په دې رپورت کې
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره وروسته په لومړي ځل بی پیلوټ امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حمله وکړي. دغه حمله د جمعې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له لیدو کتو څو ساعته مخکې وسوي. فاکس نیوز د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي له خولې ویلي چې دا دوی حمله د امریکا بی پیلوټ الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې سوي چې طالبانو ته مرکزوب له هم اړولې ده. پینټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم په دې اړه څه نه وایي خو د هغو عملیاتو په اړه چې افغان امنیتي ځواکونو ترسره کړي وایي
در 24 ساعت گذشته در عملیات های نیروهای دفاعی و امنیتی
په تیرو 48 ساعتونو کې په نهه ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 208 څلوېښت طالبان وژل شوي. همدارنګه د افغانستان په شمال کې مو پراخې سیمې او اراضۍ د طالبانو له کنټروله وستلې. تېره شپه مو په پکتیا ولایت کې میرزکه ولسوالۍ له طالبانو بېرته ونیوله. په ټوله کې مو په پکتیا ولایت کې درې ولسوالۍ له طالبانو آزادي کړې. په بغلان کې مو خانجان او دوشي ولسوالۍ هم بیرته ونیولې. همدارنګه په کندوز ولایت او پلخمري ښار کې مو هم پرمختګونه روان دي.
په ورته وخت کې د ازادي راډیو سیمه ییزو خبریالانو راپورونه ورکړي چې تیره شپه په بغلان، تخار، کندوز او فاریاب ولایتونو کې ترنو نښتو دوام درلود او د فاریاب د انتخوی ولسوالۍ په بازار کې ګڼو هټیو اور اخیستی دی. په ورته وخت کې د پروان امنیه قومندان عبدالرؤف ارزګانی تایید کړی چې د دغه ولایت سیاګرد او شینوار ولسوالۍ تیره شپه د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د امریکا د بی پلوټ الوتکو په وسیله دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په وخت تیره شپه له محمد اشرف غنی سره په لیدو کتو کې وویل چې پوځیان به افغانستان پرېږدي خو دوی به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې امریکا به له افغان ځواکونو سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې له اونۍ وروسته د امریکا د بی پلوټ الوتکو د برید پیغام څه دی؟ د افغانستان د هوایی ځواک متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې پوښتنې ته ځواب وایي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې د دوی پر جنگیالیو سوي، خو په خبره هیڅ ډول مرګزوب لورتنه دا وخته. ښاغلی مجاهد زیاتوي دغه ډلې د یادو حملو ځواب ویلی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو ورځو شپو کې سختې او شدیدې نښتې روانې دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس په لاس شوې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د سبس په ولسوالۍ کې د ترسره شو عملیاتو د څرنګوالي لپاره یو هیئت ټاکلی. د دې ریاست له لوري نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې پلاوی به پلټنې پیل کړي او ډېر زر به خپلې پلټنې نتایج د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره شریک کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې، په ولسي جرګه کې د کابل ولایت د خلکو استازي او د سیمې یو اوسیدونکي علاګل مجاهد پرون په دې غبرګون په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډې ته وویل چې افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ کسان چې د ده په خبره د کلیو ملکان، مشران او سپینګیري دي وژل شوي. نور حل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د دیساب ولسوالۍ د دې یحیی په کلی کې د عملیاتو په اړه پلټنې پیل کړې. د دغه ریاست له لوري د شنبه په ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د دغو عملیاتو په اړه له اطلاعاتو نیولې بیا تر عملیاتو پورې د معلوماتو ټول پړاوونه راټول کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو د څرنګوالي د پلټنې لپاره با صلاحیته پلاوی په دنده ګمارلې او ډاډ ورکوي چې له پلټنو وروسته به ډېر ژر خپلې پایلې د پیښې له قربانیانو او عامو خلکو سره شریکې کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې، په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د سیمې اوسیدونکو الله ګل مجاهد پرون په دې خبرګون کې په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډه ته ویلي چې وړم شپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې شپه کسان چې د په خبره ملکیانو وژل شوي او څلور نور یې لزان سره وړي دي. ښاغلی مجاهد ګواښ کړی چې د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو به مصالح کړي او چاته به اجازه ور نه کړي، نه طالب او نه دولت ته، چې تر څلورو بجو وروسته په دغه سیمه کې عملیات وکړي. تازه مو غوښتل ښاغلی علاګل مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نسو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د کابل امنیت قومندانۍ هم په دې اړه موږ ته څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د سفر یو قطعې په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي او په اړه یې هم ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د دغه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه ادعا وسوې.
دوستانو له تیرو څو ورځو راهیسی پلازمینې کابل او څو نور ولایتونو ته غزیدلې وارداتي برېښنا پرې شوې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت څو ځل ویل چې د دوی تخنیکی ټیم هڅه کوي چې د برېښنا پرې شوې مزي وتړي خو لا هم نه دي توانېدلې. دا چې ستونزه چیرې ده په دې اړه د برېښنا شرکت له ویان سنگر نیازی سره اجمل تورمان مرکه کړي.
زمونږ لژمن سره سم زمونږ همکارانو پرون مازیګر په سالنګ کې دواړه رنګې شوې پایې ترمیم نصب او لینونه تمدید کړل له وادې سره سم البته له دوه ویا ساعتونو څخه په کمه موده کې.
نیازی صاحب اوس نو ستونزه څه ده؟ ولې کابل خاریان او د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د ازبکستان له وارداتي برېښنا کورونه رڼا کیږي په تیاره کې ناست وي او برېښنا نه لري؟
له بده مرغه په د بغلان ولایت د خنجان او په ولسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله د هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوي وو. زموږ همکارانو د تېرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړله چې لاړ شي سیمې ته او دغه پرې شوي لینونه بیرته سره ونښلوي، خو چون ساحه ناامنه وه، جګړه روانه وه. پرون هم زموږ همکارانو هوډ درلود چې لاړ شي، خو له سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله. ویل یې چې امنیتي وضعیت نامساعد دی، تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لاړ شي او دا پرې شوي مزي بیرته سره ونښلوي.
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي څو ساعته وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پرې شوي مزي بیا ځلي ونښلول شي؟
زموږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي او دوه ساعته وخت په کار ده چې دغه مزي بیرته سره ونښلوي.
د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازیو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي ټول هیواد کې په کرونا د اختنا روغانو شمیر په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس دریمه څپه په تیرو درې اونیو کې مخ په تیزېدو ده او د وزارت په وینا دا هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوو اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوي دي، خو د دې هیواد د ډیری اوسیدونکو په خبره چې په کووید 19 د اخته او له دې وبا لامل د مړینو شمیر د رسمي اعلان شوو شمیرو په پرتله څو چنده لوړ دی. فرید چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د کرونا په اړه د امیر روغتیا وزارت اعلان شوې شمیرې ډیری کمیدی.
دا مه روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا د مثبت پیښو د زیاتوالي او لامل د مړینې کوم شمیر خی کېدای شي د پلازمینې په ګډون په ټولو ولایتونو کې دغه شمیر ځکه زیات وي چې روغتونونه پوره وسایل نه لري، د لری پرتو سیمو خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. ان په یو شمېر سیمو کې چې موږ یې ګورو تر اوسه روغتیایي لارښوونې خلکو ته نه دي شوي.
د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کووید 19 ځینې ناروغان روغتون ته زړه نه خکوي او په کور کې دغه ناروغۍ ته تسلیمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس دریمه څپه په تیرو درې اونیو کې مخ په ډیره تیزی وه او د وزارت په وینا دا هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو د شرم پورز یو خبری کانفرنس ته ویل چې په ډیری ولایتونو کې د روغتونونو ظرفیت سلسله نه مخ په ډکېدو دی.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټواله خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعض ولایتو کې افقي حالت کې یو، خو ملي سطح چې موږ ګورو تر اوسه هم واقعات مخ پر زیاتېدو ده او دا غې نه بدتر دا دی چې د روغتون د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د دې وزارت د چارواکو په خبره تر هغې چې روغتونونو کې د اکسیجن تولید ظرفیت لوړ نشي، روغتونونه به نور بسترونه رامنځته نه کړي.
د نورستان درې ولویدز ولسوالیو ته د لغمان پالنګار کې غزیدلې لاري د بندیدو سره خلک غنی ستون سکالی په دغه ولسوالیو کې خوراکي مواد او درمل کم شوي دي او کښتا نرخونه ایل ور شوي. موضوع تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د لویدیز نورستان د نورګرام دواب او منډول ولسوالی وسیدونکو د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ شوي دي. د خلکو په خبره چې په لغمان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د نخټو په وجې سیمه ته غزیدل لارې د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوي دي او دوی له تګ راتګ وستل دي. د دواب ولسوالی قومي مشر حاجی میراجان د لغمان پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل او د دواب وسیدونکو خیر الله حسینی وای ناروغانی په کلیو باندو کې بی درملو پراته دي او کوم کسان چې لغمان او ننګرهار ته تللی هغوی هم هلته بند پاتې دي چې اوس د پیسو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د کوچنی اختر پښپو ورځو کې وسلوالو طالبانو په لغمان کې یو شمیر دولتي پوستي او زینه ونیول. له هماغې ورځو یې په لارو کې د حکومتي ځواکونو د ورتګ د مخنیوي لپاره مینونه ځای په ځای کړي او خلک د مینونو لویری پر تګ راتګ نشي کولی. لا هم حکومت په دې نه دی توانېدلې چې لارې له مینونو پاکې کړي او خلکو ته پرې د سفر کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي بیا وایي د لغمان حکومتي مسؤلینو او د افغان ځواکونو مشرانو سره یې ستونزه شریکه کړي او ډېر زر به لاره پرانیستل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا استخباراتي ادارو د دې هیواد کانګرس ته په یو تازه ریپورت کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړي چې له ډیرو کلونو راهیسې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. نور جزئیات دې ریپورت کې.
د مرموزو الوتونکو شیانو یا الوتونکو رکیبیو په اړه د امریکا د استخباراتو راپور چې د امریکا د پوز غړیو څارلې دی وایي چې د دغو لیدل شویو شیانو د ډیرو لپاره توضیح نشته او د نورو څیړنو غوښتنه کوي. دا راپور چې پرون کانګرس ته وسپارل شو تاییدوي چې د پوز پیلوټانو تر یو سلو څلوېښت ځلې ډیر په زیات سرعت داسې الوتونکو شیان لیدلي او په ځینو مواردو کې ثبت کړي دي. دوی وای نه پوهیږي چې د الوتونکو شیان په چا پورې تړاو لري. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس په نامحرم راپور کې ویل شوی چې څېړونکو د 2004 او 2021 کلونو ترمنځ د څه باندې 144 مرموزو الوتونکو شیانو په منځ کې یوازې یو توضیح کړل شوی دی. راپور وایي دا شیان پوځي پیلوټانو د تمرینی الوتنو په ترڅ کې لیدلي دي. ځینې ممکن طبیعي یا د انسان په لاس جوړ شوي شیان وي، خو نور شاید امریکا پټ دفاعي ازمیښتونه یا ممکن د چین یا روسیې نامعلومه پرمختللې ټکنالوژي وي. په راپور کې دا یادونه نه ده شوې چې ممکن دا شیان د بلې نړۍ د مخلوقاتو وي، خو دا خبره رد کړې هم نه ده. له څو لسیزو راهیسې په دې اړه راپورونه خپرېدل، خو اوس د امریکا پوز او استخباراتي ادارې تاییدوي چې باید دا مرموز شیان جدي وګڼل شي او په اړه یې څېړنې وشي. په راپور کې د الوتونکو شیان نامعلومه هوایي پدیده بلل شوې او دا شایي په دې خاطر چې لا وضاحت یې نشته. راپور وایي چې استخباراتي ادارې د دغو الوتونکو شیانو په اړه کافي معلومات نه لري چې دا الوتونکو شیان سم توزیع او څرګند کړل شي. راپور وایي دا شیان ممکن د الوتکو امنیت او یا حتی د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د دې راپور د خبرېدو امر وروسته لدی وشو چې د پوز یو پیلوټ خپل ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې یو الوتونکو شایل دل کیږي. کانګرس له استخباراتي ادارو وغوښتل چې د دغه شیانو په اړه څېړنه وکړي چې آیا دا د مزکنیو سیالانو دي او که د بل نړۍ د مخلوقاتو. سناتور مارک وارنر چې په سنا جرګه کې د ډیموکرات ګوند د ویرجینیا استازی دی وایي له 2013 میلادي کال را په دیخوا د نامعلومو الوتونکو شیانو په اړه بیا بیا د راپورونو خپرېدا زیاته شوې ده. د کانګرس ته سپارل شوی راپور په دې برخه کې یوازې یو پایل وباله او ویل چې د امریکا متحد ایالاتونه باید وپوهیږي چې دا شیان څه شی دي او له کومه راځي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. په بل نیم ساعته خبری مجله کې به سید سمیع عباس تر سره وي.